علیکم. وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. د افغانستان د سولې علي شوراوي دغه شورا په یوازې ځان د سولې د مهمې پروسې د کامیابېدو په برخه کې ډیره کمزوري ده. د مالیه وزارت راتلونکی کال 15 میلیارد افغانۍ افغان ځواکونو ته له ملي بودیجې ورکوي. په روانه نیم ساعته خبري مجله کې د دې او نورو مهمو موضوعاتو په اړه مطالبه اورېده. کوربه موزه محمد حدیث پر دې سیم خو د مجلې پیل په خبرونو کوو. خبرونه نوریاس نوری وړاندې کوي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د 215 میوان قلور د قماندان په هلمند کې وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دي اوښتو خبره کوي. د امریکا ولس مشر ډونالډ ترامپ آسیا ته د خپل 12 ورځني سفر په پیل کې ویلي تمه کوي چې له خپل روسي سیال سره وګوري، ځکه د هغه په وینا د شمالي کوریا د بحران په هواري کې پوتین مرسته کولای شي. د اوکراین د ولس مشر دفتر وایي چې ولس مشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین ختیځ ته د ملګرو ملتونو د 16 ساعتونکو ځواکونو د احتمالي استولو په اړه خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د 215 میوان قلور د قماندان په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دي اوښتو خبره کوي. د هلمند ولایت له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې جنرال ولی محمد احمدزی د هلمند نظامي شورا له غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل چې د میوان و په نوم ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې چې له څه باندې درې اونۍ راهیسې پیل شوي، تر اوسه د څو مهمو قماندانانو په ګډون 163 وسلوال طالبان وژل شوي او 24 نور ټپیان شوي دي. نوموړي دغه راز وویل په دغو عملیاتو کې چې د مارجې، جانجیر او لښکرګاه شاوخوا سیمو کې شوي، ډېرې سیمې له طالبانو پاکې شوي او د هغوی په سلګونو موټر او یو شمېر وسلې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز چارواکي د دې ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې پیل شوي، تر اوسه د یو شمېر قمندانانو په ګډون 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي. هغه همدارنګه د دې ولسوالۍ په قتل عام سیمه کې د طالبانو په پټنځایونو د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباري کې د یوه ملکي وګړي د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبره هم وکړه. نوموړي وویل چې یو شمېر ملکي وګړي د وسلوالو طالبانو د جسدونو د انتقال لپاره سیمې ته ورغلي وو چې په تیروتنې سره په نښه شوي دي. تر اوسه پورې بهرنیو ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباري کې بیا د ګڼ شمېر ملکیانو او دغه راز 14 افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وایي وسلوالو طالبانو په غزنی کې له خبری رسنیو د مالیه ټولولو غوښتنه کړې ده. د دغه ادارې مشر مجیب خلوتګر نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې په غزنی کې رسنۍ د وسلوالو طالبانو له سختو ګواښونو سره مخ دي.
هر روز از روز پیشش بیشتر زیر فشار
طالبان. په غزنی کې رسنۍ د وسلوالو طالبانو لوري د فشارونو له زیاتېدو سره مخ دي او دا فشارونه د هرې ورځې په تیریدو پراخیږي. وسلوال طالبان غواړي چې له رسنیو مالیه واخلي او د تروریستي اهدافو لپاره یې وکاروي. نوموړي همدارنګه وویل کچېرې حکومت د وسلوالو ډلو د دې کار مخه نشي نیولی، خپله مالیه دې لرې کړي. تر اوسه د افغانستان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا ولس مشر ډونالډ ترامپ هغه خبر اعلان ته چې جاپان ته په سفر کې له ده سره په الوتکه کې سپارو ویلي چې آسیا ته په دغه 12 ورځني سفر کې تمه کوي چې د روسیې له ولس مشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ترامپ چې الوتکه له هوایی روانه شوې و نن سهار وختي د جاپان په توکیو کې د امریکا په یوه هوایی اډه کې کښېناسته. ترامپ په دې سفر کې پر جاپان سربیره له جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین څخه کتنه وکړي. ترامپ وویل دی تمه کوي چې له پوتین سره وګوري او زیاته کړه چې د شمالي کوریا په اړه د هغه مرسته ته دوی اړتیا لري. ترامپ دغه راز وویل چې شمالي کوریا د هیواد او نړۍ لپاره یوه لویه ستونزه ده او غواړي چې هغه هواره کړي. د جاپان له صدر اعظم شینزو ابه سره د ترامپ د خبرو د اجنډا یوه مهمه مسله به هم د شمالي کوریا پر اټومي بحران څرخي. د اوکران د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر پترو پروشنکو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره د اوکراین ختیځ ته د ملګرو ملتونو د سوله ساتو ځواکونو د احتمالي هستولو په اړه خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشرۍ له دفتره د شنبې په ورځ په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پروشنکو له ټیلرسن سره په ټلیفوني تماس کې د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې دونیسک او لوهانسک او هم له روسیې سره د دې سیمو په پوله کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو ځواکونو د ځای په ځای کېدو د ماموریت لپاره د نورو اقداماتو په همغږي کولو بحث وکړ. کیف وای په سیمه کې له دغې پولې بیلتون پالو ته له روسیې وسلې او پوځي پرسونل استول کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تېره سپتمبر میاشت کې وړاندیز کړی و چې د ملګرو ملتونو سوله ساتونکي ځواکونه دې په هغه کرښه کې ځای په ځای شي چې د شخړو دواړه خواوې سره جلا کوي. او روسي چارواکي وایي چې د موسکو په مرکزی برخه کې د ملت پالو له یو لاریون وروسته له 216 زیات کسان توقیف کړي دي. دغه د حکومت ضد لاریون نن د روسیې د اتحاد له ملي ورځې سره چې رخصتي ده په یو وخت وشو. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وویل پولیسو نن 213 کسان چې د کرملن له دیوالونو سره په منیژ میداني کې په یوه غیر قانوني مظاهره کې راټول شوي وو توقیف کړل. تاس خبري اژانس د یو چارواکي له قوله وایي چې ویلي دي له ډیرو توقیف شوو سره چړلې پنجه بکسونه او تومانچې چې ربړي مرمۍ ولي وې. دغه راز د سن پیټرزبورګ په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې په ورته لاریونونو کې د 15 نورو کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
له نوریاس نوري مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبری مجله کې دا مطالبه اوریدل شي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دغه شورا په یوازې ځان د سولې د مهمې پروسې د کامیابیدو په برخه کې ډیره ځان ډیره کمزوري ګڼي.
قطعاً ای پروسه آنقدر سنگین است، آنقدر کلان است که یک بستر به نام شورای عالی صلح شاید خیلی ناتوانی کنه.
د سولې د عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی او په دې اړه د سیاسي چارو لیو ارپو سره هم غږیدلیو. د مالی وزارت راتلونکی کال 15 میلیارد افغانۍ افغان ځواکونو ته له ملي بودیجې څخه ورکوي.
وی هاف استیمیټډ دټ اور کنټریبیوشن ټو د ان ډی اس اف ول ریز 235 بلین افس.
په دې اړه هم تفصیلي راپور اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار موسسه وي د دوی موندنې ښیي چې هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون مستقل نه دی. په نړیوالو موضوعاتو کې جاپان ته د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سفر په اړه وروستی حل درکوو. رازو د مجلې د سر موضوع ته د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې پر وړاندې ګڼو خنډونو ته په کتو وایي دا شورا په یوازیتوب سره ځان د دغې پروسې د کامیابولو پر وړاندې ډیر کمزوری ګڼي. د دغې شورا د مشرتابه پلاوي چې د یک شنبې په ورځې د خپلې نوې ستراتیژۍ په اړه له رسنیو سره خبرې کولې وویل دا پروسه په ټول جدیت سره تعقیبوي، خو پر وړاندې باید ملي اجماع رامنځته او هر څوک خپل مسؤلیت ادا کړي. له دې سره د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس که څه هم له طالبانو سره د سولې په برخه کې نوې هڅې هیله بخونکې بولي، خو وایي د داعش او ځینو نورو بهرنیو کړیو افراطیت ګواښونکی دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که څه هم د یو بې طرفه ارګان په توګه افغان حکومت ټول صلاحیتونه ورکړي، خو تر کومه چې د سولې لپاره ملي اجماع نه وي رامنځته شوی په یوازیتوب سره د سولې هڅې نشي بریالی کېدلی. د دغې شورا مشر کریم خلیلی وایي له همدې امله یې د حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، د حراست او ثبات شورا، د سیاسي او جهادي شورا او ګڼو نورو سیاسي خوځښتونو له استازو او مشرانو سره مشورې کړي چې د سولې لپاره هڅې تر یوه چتر لاندې راولي. ښاغلی خلیلی د یکشنبې په ورځ د رسنیو له استازو سره یوې مشورتي غونډې ته وویل د سولې پروسه باید د خلکو د افکارو مجموعه وي او عملي استفاده ورڅخه وشي.
جدی مردم ماست.
دوی دا سولې چې زمنګ د خلکو یو جدي اړتیا ده څنګه تعقیب شي؟ آیا د سولې د عالی شورا په نوم یو بستر ټول بار کش کړي؟ موږ احساس کوو چې دا یو ملي پروسه ده او تر کومه چې په دې برخه کې یو ملي اجماع نه وي رامنځته شوی دا پروسه دومره درنده او ستره ده چې د سولې د عالی شورا په نوم یو بستر ممکن ورته ډیر ناتوانه وي.
یک بستر به نام شورای عالی صلح شاید خیلی ناتوانی کنه.
دی وی د سولې عالی شورا د نوې ستراتیژي تر بشپړولو وروسته د سولې لپاره عملی جدي اقدامات پیل شوي دي. د سولې عالی شورا د خپلې نوې ستراتیژي پر رڼا کې عملی لارې چارې داسې وخت پیل کړي چې د شنونکو په باور د تیرو کلونو رئیس د شورا له قوي دریزه د سولې خبرو ته کار نه دی کړی. خو د نوې ستراتیژۍ له مخې چې د شورا د موجوده تشکیل په وینا عملي او کاري بڼه لري، دا شورا باید د سولې ترویج، ملي اجماع له مخالفینو سره د اړیکو جوړولو، د دهلیز پرانستلو، تفاهم او خبرو اترو ته د رسیدو په خاطر د عادلانه لارو چارو لټولو لپاره جدي اقدامات وکړي. دا ستراتیژي شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د سولې تاری شورا لخوا تصویب شوې ده چې له مخې یې د هر ولایت لپاره بېلې لارې چارې په پام کې نیول شوي دي. د سولې عالي شورا له تېرو اوو کلونو راهیسې کار کوي، خو څلور میاشتې وړاندې یې تشکیل نوی شوی او دغه تشکیل د ملي اجماع جوړېدو هڅې پیل کړې دي. له دې سره د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره له بېلابېلو میکانیزمونو نه استفاده کیږي او افغان حکومت په دې برخه کې ښه نړیوال ملاتړ ترلاسه کړی دی. خو ښاغلي خپلواک دې غونډې ته وویل له دې وراخوا افغانستان د ځینو بهرنیو کړیو لخوا له یو بل ګواښ سره مخ دی.
له ټولو نه مهم چې د کوم چلنج سره مخامخ یو، هغه د جنګ او یا د افراطیت دوهم پړاو دی. هغه پړاو د داعش او د دین نورو خارجي کړو. طالب خپل ټول جنګیالي د لرو پرتو اطرافو کولنه استخداموي او ډیر کم تعلیم یافته وي، مګر داعش برعکس او نورې خارجي افراطي کړي او نهادونه برعکس په پوهنتونونو کې، په علمي مراکزو کې قوي کار کوي.
په داسې حال کې چې په دغه مشورتي غونډه کې د رسنیو اساسو تر ډیره د سولې د عالي شورا په نمایشي کارونو تور نه کړه، دغه شورا وایي د سولې لپاره د دواړو خواو لیوالتیا شته، خو باید مناسبه فضا رامنځته شي. د دغه شورا مرستیال عطاور رحمن سلیم جوړ شوی غونډې ته وویل د دغه فضا او مناسب بستر د رامنځته کېدو لپاره د سولې عالي شورا 15 کمیټې جوړې کړې چې د ټولنې ټول قشرونه پکې شامل دي.
قدرمنو اوریدونکو، د یوسف خان زدران راپور ته غوږ وایي. هم د سولې په موضوع کې تمکیګو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که د سولې لپاره یو لیدلوری او دریز مو رامنځته شي، د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د سیمې هېوادونه هم مجبوریږي چې په خپل دریز بیا فکر وکړي. له ډلې سید داود ازادي رډیو ته ویل دا وخت د افغان دولت دننه په دې اړه د یو قوي دریز او ملي اجماع رامنځته کول یوه مهمه اړتیا ده. له ښاغلي سید داود سره زموږ همکار یوسف خان زدران لنډه مرکه کړي.
او د ټولو ته مخه مهمه خبره دا ده چې اول د سولې عالی شورا لکه څنګه چې زمونږ ګران اوریدونکي خبر دي، تقریبا د اووم کال دی چې دوی فعالیت کوي او متاسفانه چې داسې ملموسه نتیجه یې لا تر اوسه نه ده ورکړې. زه فکر کوم چې د سولې د عالی شورا مشرتابه او دا نوي غړي چې کوم ټاکل شوي دي، اول باید یو ارزونه دوی خپله وکړي چې نقص چیرته دی، مشکل چیرته دی او څنګه د دې مشکل د حلولو لپاره باید اقدام وشي.
بلې عجیب سید داود، دوی د همدې موضوع تاسو اشاره وکړې و، نوې ستراتیژي جوړه کړې، شاوخوا دوه میاشتې وړاندې دا ستراتیژي تصویب شوه، خو لا عمده ټکي له خلکو سره نه دي شریک شوي او تاسو نقصانات او هغه یادونه وکړه چې مشکل په څه کې دي. دا هم دوی وایي چې د تیرې شورا پوښتنه نه باید دوی څخه وشي. فکر نه کوي دلته باید دا موجوده غړي د ټولو وکلونو ځوابګوی وي چې مشکلات په څه کې، ولې د سولې پروسې ته نه یو رسیدلی او مشکلات لا څه دي.
حداقل په دې خو باید دوی پوه شي، یو ارزونه خو باید دوی وکړي چې په هغه وخت کې ولې دې کار نتیجه نه ده ورکړې او دا هغه منفي کړنو نه چې شوي دي، دوی باید یو ښه درس رامنځته کړي او درس واخلي. نو کله چې دوی د هغه ارزونې په رڼا کې کړنلاره جوړوي او دغه کړنلاره د ټولنه د مخه رسنیو سره، مدني ټولنو سره، ولس سره، د دوی خلکو نظریات والی وستاسو پوهیږي چې د سولې عالی شورا یو څه وایي، د حکومت مشرتابه د اجرایه برخې مشران بل څه وایي، د ولسمشر دفتر بل څه وایي، ولایاتو ته چې لاړ شي هلته والیان اوی بیلابیل نظرونه لري.
نو تاسو ټینګار پدې چې د دې طرف نه باید یو مناسب لیدلوری او یو لیدلوری موجود وي،
پرته د دې نه چې یو واحد لیدلوری او د دې لیدلوری شاته ولسی، بیا په هغه صورت کې په دغه کړنلارې باندې یا په دغه واحد لیدلوری باندې مخالفین باور کوي، د سیمه وادون هم باور کوي نړیواله ټولنه هم شاته دري.
نو د سول پر روان هڅې چې د نوې ستراتیژي مخه هم په اجماع باندې ټینګار شوی او دا چې پراخي هڅې وي تاسو هیله بخون کی بولی یعنی
پراته د شکه په دې چې سول په ملي کچه ضرورت لري. سول د یو ولایت د پاره نه ده، سول د یو تنظیم او یو قوم یو سم د پاره نه ده، سول د ټول افغانستان د ټول افغانانو د پاره ده. کله کچه د ټول افغانانو نظر اخیستل کیږي په طبیعي ډول سره دغه کړنلار بیا کامیابی دو ترش.
د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داوتو
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
اوریدونکو تاسو موږ غږله ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان په کورنیو عوایدو کې د زیاتوالي له امله دغه هیواد د مالی وزارت د راتلونکي کال لپاره افغان امنیتي ځواکونو ته له ملي بودیجې نه د 15 میلیارد افغانیو د ورکړې اعلان وکړ. د افغانستان د مالی وزارت وایي د 2014 میلادي کال په پرتله د افغانستان په کورنیو عوایدو کې 50% زیاتوالی راغلی. دغه څرګندونې د مالی وزیر اکلیل حکیمي د یکشنبه په ورځ په بلکې د بهرنیو مرستو د همغږۍ یا او سی بی په ناسته کې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د پوځي ماموریت استازی وي فساد لا هم د افغانستان د امنیت لپاره ګواښ دی او دوام یې د قانون حاکمیت او حکومتولي نور هم کمزوري کولی شي. نور حال په دغه راپور کې د بهرنیو مرستو د همغږۍ یا او سی بی په نهمه ناسته کې افغان حکومت د فساد ضد مبارزې ځان بسیاي نیخي حکومتولۍ او د شته ننګونو په اړه خپل مفصل راپور د بهرنیو هیوادونو له استازو سره شریک کړ. د مالی وزیر اکلیل حکیمي وایي افغانستان د ځان بسیاینی پر لور ګړندي او اغېزمن ګامونه اخلي چې خبیلګه یې د دغه هیواد په کورنیو عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی دی. د ښاغلي حکیمي په خبره دا مهال د افغان ځواکونو د لګښت لپاره له 1.5 میلیارد زیاتې افغانۍ له ملي بودیجې ورکول کېږي، خو په عوایدو کې د 50% زیاتوالي له امله به دغه فیصدي نور هم لوړه شي. دی وایي د روان مالی کال تر پایه به زموږ کورني عواید د 2014 کال په پرتله 50% ډیر وي. موږ په مالی وزارت کې له ارقامو او شمیرو سره ډیر دقیق یو. هر څوک چې په دې برخه کې شک لري موږ آماده یو چې وضاحت ورکړو. په روان کال کې له ملي بودیجې د افغان امنیتي ځواکونو ونډه 1.5 میلیارد افغانۍ دي او په ونویوم لمریز کال کې به دغه ونډه 15 میلیارد افغانیو ته ورسیږي. د مالی وزیر په داسې حال کې له ملي بودیجې د افغان ځواکونو د لګښت لپاره د زیاتې بودیجې د ورکړې خبره کوي چې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو ډیری مالی لګښت امریکا او نور نړیوال ملاتړي ورکوي. د امریکا په ګډون نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو د بروکسل، وارسا، لندن او په ځینو نورو مهمو ناستو کې ژمنه وکړه چې تر 2020 میلادي کال به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي، خو تر څنګ په افغان حکومت د ځان بسیاینې سپارښتنه هم کړې وه. د افغانستان لپاره د امریکا د پوځي ماموریت استازی ریچارډ ریلی بیا وایي له افغانستان سره د امریکا مرستې سپین چیک نه دی او په مقابل کې دوی هم غوښتنې لري. نوموړي د اوسیبي په ناسته کې ویل د فساد دوام د افغانستان د امنیت لپاره د ګواښ تر څنګ د طالبانو له هغو روایتونو سره مرسته کولی شي چې د افغان حکومت پر ضد کوي. دی ویل افغانستان سره زموږ مرستې سپین چیک نه دی، دغه مرستې شرطونو ولاړ دي. زموږ حکومت شفافیت، مؤثریت او حساب ورکونه غواړي. فساد د افغانستان د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. فساد د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوستی او دغه شان د افغان حکومت مشروعیت او قوت کمزوری کولی شي او له هغو روایتونو سره مرسته کولی شي چې طالبان د حکومت پر ضد لري. خغلی ریلی د امریکا د متحده ایالاتونو هغه شمنه بیا تازه کړه چې دوی به په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت کې دغه هیواد یوازې پرینګدي. د دې ټولو سره سره د سیاسي چارو کارپو بصیر حقیار به وایي دا به ډیره مشکله وي چې افغان ځواکونه دې په لنډمهاله کې له مالی پلوه پر ځان بسیا شي. د خغلی حقیار په خبره په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت سربیره د نورو ګڼو ستونزو د هواري لپاره له مالی پلوه د افغانستان ځان بسیاینه مهمه مسله ده، خو دا سینه بریخي چې نړیوال د یاد هدف ته د رسیدو لپاره افغانستان سره رښتینی وي. مشانو جرګه له حکومت غواړي هغه زورواکي چې د تخار ولایت په چایاب ولسوالۍ کې خلک وژني وي نیسي او قانون ته وسپاري. دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یکشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې له حکومت هیله وکړه چې د چایاب د ولسوالۍ ناتار ختم کړي. په ورته وخت کې د مشانو جرګې ځینې نور غړي وایي د چایاب په ولسوالۍ کې د خلکو وژنه د دوو سیمه ییزو قمندانانو له لوري ترسره کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي دا ځل د تخار ولایت د چاهاب په ولسوالۍ کې د دوو سیمه ییزو قمندانانو ترمنځ د جګړې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د یکشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د خلکو وژل او شکنجه کول دردونکي وبلل او ټینګار یې وکړ چې حکومت د ژر تر ژره دغه ستونزې ته رسیدګي وکړي.
سنا له جمهور رئیس او مرکزي حکومت غواړي چې د قانون د خوندیتوب لپاره له پلاوي تیر او د هغه د نیول لپاره اجرات وکړي. هغه کسان چې زموږ خلک وژني ودی نیسي چې خلک عادي ژوند ته را وګرځي.
په مشرانو جرګه کې د تخار ولایت د ځینو سناتورانو په خبره په تخار ولایت کې د دوو غیر مسؤولو قمندانانو بشیر قانت او فیض الله ترمنځ جګړه له شپږو میاشتو راهیسې روانه ده. د دغو سناتورانو د معلوماتو له مخې د حزب اسلامي پخوانی قماندان بشیر قانت په دې تورن دی چې د اسد د میاشتې په لسمه نیټې پر یوه جومات حمله کړې او لمونځ کوونکي وژلي دي. د تخار ولایت سیمه ایزو اوسیدونکو ویلي چې په دغه حمله کې څه باندې 9 لمونځ کوونکي وژل شوي دي. د مشرانو جرګې غړي دا هم وایي چې د دغو دوو غیر مسؤولو قمندانانو ترمنځ جګړه له شپږو میاشتو راهیسې روانه ده، خو په وروستیو 15 کې لا تیزه شوې چې 100 کسان پکې وژل شوي دي. د دوی په خبره د دغو جګړو له امله د چاهاب د ولسوالۍ لسګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. سناتوران دا هم وایي چې د دغو زورواکو په جنګونو کې تر اوسه له 100 نه زیات کسان وژل شوي دي. د مشرانو جرګې غړی افضل شامل وایي اوس هم د بشیر قانت او فیض الله د وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده.
ولسوالۍ
د تخار ولایت سید ولسوالۍ د جنګ پور کې سوځي، خو حکومت غلی دی. دا سړی د خلکو پر هیڅ شي لاس نه نیسي. 3-4 ورځې مخکې د بدخشان ولایت د شهر بزرګ په پولیسو حمله کړې او 8 پولیس یې اسیر کړي دي. اوس هم جنګ روان دی چې ښځې او ماشومان پکې وژل شوي. 4-5 ورځې کېږي چې په دغې ولسوالۍ کې ښوونځي او دولتي ادارې تړلې دي.
ومو غختل چې پر افغان امنیتی ځواکونو د دغه قماندانانو د بریدونو په اړه د تخار ولایت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ټلیفونونه ته مو ځواب را نه کړ شو. بلخوا د کورنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نجیب دانش وایي سیمه ته د لیږل شوي پلاوي تر څیړلو وروسته به د روانې پیښې په اړه اقدام وشي.
مشکلاتی که پیش آمده متاسفانه ما را هم متاثر ساخته و
دغه ستونزې چې رامنځته شوي موږ هم متاثره کړي. د کورنیو چارو وزارت هڅه کوي دغه ستونزې زر حل کړي. هیڅوک له قانون پورته نه دی. تر اوسه مو د څېړنو نتایج نه دي ترلاسه کړي. هیله ده دغه څېړنې ژر بشپړې شي چې د پلاوي د نظریاتو له مخې اجرات وشي.
یو شمیر سناتوران وویل حکومت له 100 میاشتو راهیسې سیمې ته د پلټون کې پلاوي د لیږلو خبره کوي، خو د سیمه ییزو زورواکو پر وړاندې هیڅ اقدام نه دی کړی. د دغو سناتورانو له ډلې صفی الله هاشمي وایي د یادو قماندانانو د جګړو لمن د دغه ولایت نورو سیمو ته هم غځېدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې قماندان بشیر قانت او قماندان فیض الله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
قدر منوریدونکو، تاسو مو غږ د ازادي رادیو له مخامنې خبری مجلې څخه اورئ. د درنو جرمونو د څېړنې عدلي او قضایي مرکز د داوی شرکت رئیس او مرستیال د تنفیذي بند سربیره په څه باندې 3.3 میلیون امریکایي ډالرو د جبران خسارې په ورکړې محکوم کړل. تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د درنو جرمونو د څېړنې عدلي او قضایي مرکز د داوی شرکت رئیس او مرستیال د څه باندې 3.3 میلیون امریکایي ډالرو د جریمې ترڅنګ د یاد شرکت رئیس په 6 کاله 8 میاشتې او مرستیال په 15 کاله 8 میاشتې تنفیذي بند محکوم کړ. د دغه مرکز د یکشنبې ورځې په علني محاکمه کې د ترانسپورت وزارت پخوانی مرستیال عبدالرزاق زلالي بیا په 2 کاله 6 میاشتې بند او 6000 افغانۍ نقدي جریمې محکوم شو. د دې علني محاکمې پریکړه د قضایي پلاوي مشر نصیر رسولي داسې بیان کړ.
عبدالرزاق زلالي طبق ماده 158 قانون جزا جمع مدت
عبدالرزاق زلالي د جزا د قانون د 153 ماده له مخې په ټوله کې په 2 کاله 6 میاشتې تنفیذي بند او 6000 افغانۍ نقدي جریمې، او ته عبدالرزاق تابي د جزا د یاد قانون په اساس په 6 کاله 8 میاشتې بند او 6000 افغانۍ نقدي جریمې، او ته محمد اصغر غیاسي په ټوله کې په 15 کاله 8 میاشتې بند او 6000 افغانۍ نقدي جریمې محکوم
شوي.
دغه شان د قضایي پلاوي د پریکړې له مخې عبدالغفار داوي او محمد اصغر غیاسی د تیلو په قراردادونو کې د جال او د اسنادو د تصویر لامل په سبند 21 میلیون امریکایي ډالرو د جبران د خساره او په سبند 12 میلیون امریکایي ډالرو چې د دوی لخوا حمل شوی وي حکومت ته په بیرته ورکړې محکوم کړل. دغه مرکز په خپل لومړنۍ علني محاکمه کې افغان سوداګر عبدالغفار داوی په سبند 9 کاله بند او په شاوخوا 21 میلیون افغانۍ نقدي جریمه، دغه شان د داوی شرکت مرستیال محمد اصغر غیاسی په 9 کاله بند او نقدي جریمه محکوم کړی وو. دغه شان د ترانسپورت وزارت پخوانی موین راز محمد علمی د وظیفوي غفلت په جرم په شپږ کاله بند او د 3000 ډالره نقدي جریمه او دغه وزارت بل پخوانی موین عبدالرزاق سلالی هم له خپل صلاحیت نه د ناوړه استفادې په تور په 15 کاله بند او نقدي جریمه محکوم شوی وو. د یک شنبه ورځې په لنی محاکمه کې یادو کسانو د محکمې پریکړه غیر عادلانه وبلله او په دې برخه کې د حکومت نه د انصاف او عدالت غوښتنه وکړه. د داوی د تیلو شرکت رئیس او افغان سوداګر عبدالغفار داوی په د لګیدلې تورونه به بنسټ وبلل او په دې برخه کې د هر ډول سپیناوي او اسنادو د وړاندې کولو خبره وکړه.
زه ډاډه یم چې عدالت به تامینېږي. ټول اسنادونه په نظر کې ونیسئ. په هر ځای کې چې ستونزه او خلا وي زه آماده یم چې وضاحت درکړم او اسناد تاسو ته وړاندې کړم.
استیناف محکمې وویل دا حکم نهایی نه دی او محکوم کسان کولی شي چې د تمیز یا درېیمې محکمې د دایرېدو غوښتنه وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د سار موسسه وی د انتخابات خپلواک کمیسون د کار د څرنګوالي په اړه د دوی څېړنې ښیي چې دغه کمیسون تر اوسه هم خپلواک نه دی. د دغه موسسې د پروګرامونو د برخې مسؤل حبیب الله شینواری د یکشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د نویو کمیشنرانو د کار له پیل تر اوسه هیڅ عملي او ګټور ګام نه دی پورته شوی. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دوی په خپلو کارونو کې خپلواک او بې طرفه دي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې حکومت د ټولو قوانینو خلاف ټولنیزې رسنۍ تلګرام او واټس اپ بند کړي دي. د دغې ادارې مشر مجیب خلواتګر د یکشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او له حکومت یې وغوښتل چې یادې ټولنیزې رسنۍ بیرته فعال کړي. تفصیل د رحمت الله خان په راپور کې.
د افغانستان له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نایوای افغان حکومت د اساسي قانون او د رسنیو قانون خلاف ټلګرام او واتس اپ تړلی او په دې سره د بیان ازادي ته زیان رسولی. د دغه ادارې مشر مجیب خلواتګر د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل ولس باید د حکومت د دغه اقدام پر وړاندې چوپ خلو پاتې نسی.
دولت افغانستان خلاف تمام قوانین
هغه وای د افغان حکومت ځینې رسمي ادارو د ټولو نافذه قوانینو خلاف ټولنیز رسنی محدود کړي. ټلګرام او واتس اپ یې تړلی. کچېری نن واتس اپ وتړل سي سبا یو چاپی رسنی تړل کیږي، بل ورځ یو رادیو تړل کیږي او په بیا به موږ د یو تلویزیون د تړلو شاهدان ووسو. له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نایل رسنیو سره داسې مکتوب شریک کړ چې د مخابراتو وزارت د خدماتو او فریکونسیو د تنظیم د ادارې د مرستیال نقیب الله سلاب لاسلیک پرې سوی وو او د میزان په درشمه انټرنیټي شبکو ته لګل سوی وو چې واتس اپ او ټلګرام بند کړي. دغه اداره وای په دې اړه دوی په 15 ولایتونو کې یو سلو ډیر شو داسې خبريالانو سره مرکې کړي چې واتس اپ او ټلګرامونه یې تړل سوي دي. د ټولیز رسنۍ فیسبوک یو شمیر کارکونکو هم په دې اړه لیکلي او د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت په دغه اقدام انتقاد کړی. خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وای ټلګرام او واتس اپ ټولنیز رسنۍ نه بلکې د اړیکو نیولو اپلیکیشنونه دي او په هیڅ معنی د بیان ازادي نه محدودوي.
قدرمن اوریدونکو، او دا هم یو نړیواله موضوع. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر نن جاپان ته ورسید. په دې اړه تفصیل د احمد تکل راپور. د احمد تکل پر راپور
کې د جاپان پلازمینې ټوکیو ته لرسیدو سره سم د شمالي کوریا پر ضد سخت لهجه وکاروله او ویل امریکا او متحدان یې چمتو دي چې د ازادۍ دفاع وکړي. د زیاته کړه چې هیڅ دیکتاتور باید د امریکا پریکړو ته په کم نظر ونه ګوري. ښاغلی ټرمپ آسیایي هیوادونو ته خپل 12 ورځنی سفر نن پیل کړ او غواړي د جاپان له صدراعظم شینزو ایبی سره د خبرو له لارې له جاپان سره د شمالي کوریا په وړاندې د متحدو ایالاتو ګډ دریځ په ډاګه کړي. ښاغلی ټرمپ په خپله ځانګړې الوتکه ایر فورس 1 کې ورسره خبریالانو ته وویل شمالي کوریا او د سوداګرۍ مسایل به چې د په وینا له کلونو راهیسې په سم ډول نه دي اداره شوي د بحثونو مهمه برخه وي. ولسمشر ټرمپ مخکې لدی چې الوتکه له هوایي ټاپو څخه د توکیو خواته والوزي له امریکایي سرتیرو سره وکتل او وروسته پیرل هاربر هغه ځای ته چې جاپان د 1941 کال د نومبر په 8 نیټه حمله پرې وکړه ولاړ. ترامپ له هوایي څخه توکیو ته د 8 ساعته الوتنې په اوږدو کې خبریالانو ته وویل د هیله لري چې آسیا ته د سفر په ترڅ کې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. ښاغلی ترامپ وویل متحد ایالات د شمالي کوریا د مسلې د حل په برخه کې د پوتین مرستې ته اړتیا لري او دی غواړي چې له ګڼ شمېر نورو مشرانو سره هم وګوري. ترامپ وویل چې شمالي کوریا د امریکا او نړۍ لپاره یوه لویه ستونزه ده او دی غواړي دا ستونزه حل کړي. تمه ده چې ترامپ او پوتین به د آسیا پسیفیک د همکارۍ د سازمان اپیک په غونډه کې چې د نومبر په 10 او 11 د ویتنام په دانانګ ښار کې جوړیږي سره وګوري.
قدر منوریدونکو مننه چې ازادي راډیو وري خبري مجله همدلته پاتوره سي. د احمد انایش دری مجله وړاندې.